ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کاری به کومه
ارغه اس به ټکړه اس به ته په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ
وا ملنګ یار هدي دم دم
ته دروازې ملنګ توایا جام سرمنی سا د پیغلو مړوندونه قدرمن اوریدونکو د لنډي او سندري پاوریدلو سره به په دې پوښوي اس چې نن د ملنګ په حق لا خبرې کوو کله چې د ملنګ نوم اوري پاړې څه فکر کوي
کچکول یې پلاشي نیولې عمر یې غاړه ته شولې لرګه پلاشي یاتي زال کالی یا وسی نیو کالی ندی
یې زمانہ دان ملنګا ای زما پاګل ملنګا
آیا په هغه چې چاته واقعي ملنګ ول کیږي
چې سړی د الله د مینې لپاره خپل ځان نتیج
ملنګا دی خپ دی وران کوسو
نن په همدې حق لګی کو په پیل کې د ملنګ د کلمې په معنا او تاریخ رڼا چو ورپسې د ملنګانو ډلې در پیژنو په اخر کې د ملنګ حیثیت په ټولنه کې هم څېړو د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وسال درته وړاندې کوم
بلتون خوار شي زری خوار کړم د ملک پاتشاوم د زیارت ملنګ دکړم درنو دوستانو کله چې د ملنګ نوم یادیږي نو سملاله سمو په ځین کې زړې جامې جړ وېښتان اوږده سپینه ګیره چاودلې لوڅې پښې په لاس کې لاکړه او په غاړه سپین یا زیړ د وسپنې کچکول انځوریږي او په دې سوچ کې کیږو چې خوار ملنګ فقر او غربت سوال ته څولی دی خو په اصل کې داسې نه ده د ملنګ کلمه هغو کسانو ته کارول کیږي چې په حقیقي توګه په خدای مین وي د دنیا چارې هېرې کړې وي او د الله دربار ته پناه وړي وي د ملنګ د کلمې په معنا او تاریخي پس منظر د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد پوهنوال الکوزی طیب غږیږي
د ملنګۍ تاریخ ډېر پخوانی ده حتی چې د موسی علیه السلام په قصه کې راځي الله پاک ورته چې موسی ته لاړ شه او ماته د انسان غوښه راوړه امتحان یې کاوه په موسی علیه السلام باندې نو هغه موسی علیه السلام ګرځېده چاته ویل چې کیلو غواکه دې د بدن راکه د الله په نام خلکو ته لیتلې ونه ته سره خمه غواکه څنګه درکم ګرځي خو بل اخره چې په یو ملنګ باندې پیخیږي هغه ته وایي چې د خدای په نامه دې غواکه راکه هغه ته چاړه دې راکه بدن د مختلفو برخو نه دا غواکه پرې کوي د مخ نه د ورانه نه د لاس نه یعنی کوم ځای کې چې دا یو پټی تی راخني نو موسی علی السلام ورته پوښتنه کوي چې اے ملنګ ولی دیو ځای نه تا دا غوکه نه شوره کولای وای نه تا د الله په نامو غوښتله کې د شي د الله پاک د غوکه د مخ په کایو ما بیا دورانه درکړي یا په بدن کې چې کم ځای د غوکه ونه غنه غوکه پرې کړي وو د تی ور کړیو همدغه قصه ده چې کله موسی علی السلام مغت زی د الله پاک دیدار ته زی نفر ته پوښتنه کوي چې نیو کلو ده الله تعالی نه پوښتنه کوي زما په نصیب کې اولاد شته کنه خزه ایم بډای ده هغه چې الله نه پوښتنه کړي الله ورته چې تا په نصیب کې هغه نشته اولاد نشته میر ترزی په دې باندې څو وخت یریږي دغه ملنګ په مخ ورځي غسړی ته هغه ته وایي چې ملنګ ته د خدای نه یو سوال وکړه چې ماته خدای پاک اولاد درکې هغه ورته سوال کړی دا ورته ویلي چې خدای پاک به تاته اولاد درکې کال پس کیږي چې دغه زوی پیدا کیږي هغه موسی علی السلام ته ماغه نفر وایي چې موسی ته خو د خدای پیغمبر دروغ نه وایي ته ویل چې تاسو هغه نصیب کې بيخي اولاد نشته ما یو ملنګ ته ورته ویلې عادي ته خو پیغمبر او هغه راته دعا وکړه خدای اولاد راک موسی علیہ السلام چې کله تلای الله تعالی ته ویلي دي چې الله دا خبره سره کوم قصه ده الله پاک ورته ویلي چې ما ستانه غوخه وغوښتله او هغه بدن ستا پورې مو خو ته هیڅ خپل ځان ته فکرونه کړ خلکو په سیلاړي او هغه ملنګ ته ورغلی غزه ما په نامه در ټول بدن غوخه راکړه هغه ورته دعا وکړله چې ته دې ته اولاد ورکې نو ما اولاد ورک
موږ په افغاني ټولنه کې درې ډوله ملنګان ګورو یو هغه ډله ده چې یوازې او یوازې خدای سره د مینې په خاطر د ملنګۍ جامې اغوستي او کچکول په غاړه ګرځوي بل ډله په مجازي مینه کې ملنګ شوی وي او درېمه ډله هغه کسان دي چې د پیسو د پیدا کولو لپاره خلکو ته کچکول نیسي په دې اکله هم استاد الکوزی وایي
اصلي خوند او لذت او زندگی په دې کې ده چې سړی د الله د مینې لپاره خپل ځان تیر دا د خدای پاک دوستان شته دي. او ځینې پکې داسې ملنګان دي چې د هغوی د پیسو د راوړلو دپاره یوه دیره جوړه کړي، هلته یو کوټه غوندې جوړ کړي، چارکول یې راځوړن کړي، دا کوټه داسې تیاره غوندې، بیا چې څوک ورشي هغه ته تعویز کوي، بیا په خاطر د دې چې د دې تعویز هغه شي مؤثر واقع شي، نو ده ته بیا وایي چې ته به یو تکه توره چرګه راوړي. دغه پیدا کول ډیر سخت دی، د تکې تورې چرګې خامخا چرګو کې یو څه سپینې بڼکې یو څه هغوی، نو هغه تکه توره چرګه بیا د ده سره وي، هغه په ډېر قیمت په ده باندې خرڅوي او هغه بیرته هغه پیسې تخلي. یعنی داسې یو هیله او یو چل جوړول دي.
اکثره کسان وایي چې پخواني صاف صادق رښتینی ملنګان نشته، اوس ملنګي هم د چلول په هدف کېږي. د کابل اوسیدونکی ګل زمان وایي ځینې کسان چې په ژوند کې ناچاري شي ملنګۍ ته مخه کړي.
ملنگان خو هغه پخوانی ملنگانان چې هغه بزرگانان، نو دغه عقیده ثابته وه د شپولو بابا. هغه ملنگانان چې و هغه به په اس باندې سپاره راتلل، اوس خو صاحب مهربانه که دا اوس دي کنه، بعضی له مجبوریت ګرځي، بعضی جاسوسي، بعضی پوډرۍ، بعضی غلي، بعضی ورجن بل مشکلات راخیستې کنه، دغه اوس ملنگانان خو حساب نه دي. ملنگانان خو هغه و چې په ولګیم وخت تېرو، په تنده یم تېرو، پاکیزه خلو غلا یا نکول. دا اوس ساعتی که کالو که خپه زی خزه خپه کی مسلک داره کول که ساعتی زی زمالنگی که مغال خزه نمارا ورسوی زوی نمارا ورسی پلاخ بی خرچه زی ساعتی لارشی، نو دام زن ملنگی.
خو کوچیان بیا په اوس وخت کې هم په دې عقیده دي چې وایي ملنګان د خدای دوستان دي. کله چې په کېږدۍ ور برابر شي، نو له پسې نیولې بیا تر نقدي مرستې ورسره کوي. احمد جان کوچی چې په څرخی پل کې اوسیږي د ځان پاک له وایي
راشي د مار کچکولونې په غاړه یې چې هلته ودرېد، وایي هل د خیر د ملنګه څه که، وایي وروره څه مله وریجې راکړي، یا چې څوک پسه ورکړي کوچیان، څوک د ما ورکه ورۍ ورکړي، څوک سیرلۍ ورکړي، څوک د ما ورکه پیسې ورکړي، یا د ملنګ خوشحاله یې په ټوپو باندې روان یې، وایي درې ملنګان خو د خدای ملنګان دي، وایي درې بېده لیغو په کار باندې خو یو الله پوهېږي، انسان خو نه پوهېږي، وایي درې بېده نو کومک ښه ورسره کوو. دې خو شپه نه ده، ورځ نه ده معلومه، شپه هم پیا ورځ ده، ورځ هم پیا شپه ده.
د همدې سیمې یو بل کوچی نعیم جان وایي چې د دوی خواته هغه ملنګان راځي چې له پلار نیکه څخه یې پیژني چې په رښتیا ملنګ دی، نو ځکه یې رواداري ورباندې ډېره وي.
کچکول یې په لاس نیولی، عمر یې غاړه ته اچولې، لرګه په لاس یې، زاړه کالي یې اغوسي، نوي کالي نه دي. خلک چې د موږ پلرو نیکو ته جدو ته راغلي دي، دا یې پیژني چې دا د پلانې جای ملنګان دي، د پلانې جای ناس یې ده، په پلانې جای چې ولاړ یې، داسې ولاد خلک راځي، نه ولاد خلک نه دي راغلي، دا د موږ په خلکو کږدۍ دي، شېمې دي، نه دي زور ویل دي، بس ودرېږي الله ناره وکړي، ملنګ ته ورسي یم، چا وړ پوهشي، چا لس روپۍ پوهشي، دا خلک د څوک وایي نست پېتیر شي، بس زور نه کوي.
هغه کسانو به چې ملنګ آزار کړ، نو ملنګ به هم خیره ورته کولی. بیا به یاد کس له ستونزو او کړونو سره مخ کېده. د پغمان اوسیدونکی لال پاچا په دې اکله وایي
دا ملنګ به راته په کال کې دوه وارې یوه یوه میږه بار کاله ورکوله، میږه پېژنې، یو یو پسه به م ورکوم چې په رمه کې به یې خوښ ورکوم، چې ور به م نه کړ، خیره به یې وکړې، دا رمه به ټوله کتله شوه. پاس په پسپو راته دي مسیله بابا ګل ملنګ نومېده په غوا کې، ما پلار هغه ما تر ورته ویل دی، وایه واه وایي ته ما د غوا شوتلی خوړلې، ما پرېښود ملنګ، ملنګ خیره وکړي، ملنګ بیا د خدای د پامان کړ، چې ما پلار کالته راغی هم ته باندې خارخ راغی، خارخ راغی، خارخ راغی، داسې ټول ځان ور سره واخستو. یار بیا بېرته هغه ملنګ ته ما بل تر ورغی، زارې ورته وکړې چې دا سړی وبخه پوه نه څه خیر دی. بیا بعد هغه ملنګ بیا چې ما خو لاړې کړي اوس نه کېږي، غوزه خدای دې رحم پرې وکړي. بیا خص نو هغه ملنګ له دغه نن تاریخ یې زمن راځي موږ ته کله کله هغه مړه دي افغاني.
دا چې ملنګ ته په ټولنه کې په کوم نظر ګوري او د اسلام دین په حق له سوای، زموږ همکارې فرشتې مرسل دینی عالم احمد جان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولو.
د اسلام له نظر نه ملنګي کول دوه اړخه لري. یو دا ده چې په واقعي ډول سره یو څوک نادار وي، ستونزمن وي، اړ وي او محتاج وي، نو هغه کولی شي چې د خپل د هغه ورځني ژوند د پوره کولو لپاره چا ته لاس وغځوي او کچکول ترلاسه کړي او یو خلکو نه څه واخلي. او یو دا ده چې بعضې کسان یو نوی رواج او دود او انانه ځان ته بولي چې راځه دغه ورځې په خلکو سره بیګا کا. نو په حدیث شریف کې راځي چې من سأل الناس تکثرن فکأنما یسأل جمرن فلیستکثر او فلیستقل. هر هغه څوک چې له خلکو نه ډیر یو څه غواړي بغیر د ضرورت نه یو خلکو نه څه غواړي نو دا دسې ده لکه سکروټې چې له خلکو غواړي. نو اوس یې د کس خپله خوښه چې آیا ځان ته ډېرې سکروټې دي ور راغونډي او که لږې سکروټې ځان ته راغونډي. دې کې ګوره ډېر یو غټ وعید او خوف پروت ده چې یو کس که هغه اړ او محتاج نه وي نه باید چې په دېو هغه بانه باندې له خلکو نه یو څه شی راوغواړي د ملنګي په جامه کې، ځکه دا په آینده کې او د قیامت په ورځ ځان ته د سکروټو راغونډول دي.
او یو خو هغه ملنګان چې غوته حقیقي ملنګان وایي چې د خدای پاک سره مینه کوي، په مینه کې ملنګان دي، دغو ملنګانو په هکله اسلام څه ویلي؟
هغه ملنګانو ته اسلام ډیر خاص ځای ورکړی، ځانګړی موقف لري او په زمین کې په پښتني ټولنې کې د هغې ډیر زیات احترام او درناوی کیږي. او دغسې ملنګانو چې تاسو یادونه وکړله، دا ملنګان چې کله کلي ته راځي نو حتی خل د دې لیدو یو قسم لیوالتیا ورته ښیي، یو لیواله یې ورته.
ځینې کسان ملنګ ته دومره عقیده لري چې وایي دا یعنی څه رقم وایم، وایي چې علم غایب لري، پوهیږي او د خلکو د کورو رازونه ورته معلومي. دا خبر څنګه ده؟
دا خو د دې لپاره چې خل ورته ډیر عقیدتمند شوي یو نو مبالغه کوي، ځکه چې علم غیب تنها او تنها خدای پاک پورې اړه لري. حتی چې پیغمبران ته هم دا نه ده ورکړل شوی، پاتې خو لا دا چې بیا ملنګ ته دې ورکړل شي. نو دا د هغه ډیر عقیدتمند کیدو نه خل داسې یو خبرې کوي چې تقریبا مبالغې ته دا خبره ورسیږي.
په ټولنه کې ملنګ ته په کومه سترګه باندې کتل کیږي؟ البته اصلي ملنګ ته ځینې ډیر پخوار نظر ورته ګوري، مثلا که څوک د رښتې غوښتنه وکړم ملنګ سره یې نه کوي، نور ملنګ ته څه رقم کتل کیږي؟
دغه شته ملنګانو د حقیقي ملنګ هغه رنګ او بڼه ورکه کړې ده. د دې لپاره چې ملنګان ډیر شوي دي نو نسبت پخوا ته اوس ورته خل دومره په ښه سترګه باندې نه ګوري.
ترانو دوستانو، دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه، تر بیا ښه چاره.
مننه چې ازادي رادیو اوري.